په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې او بل خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که یې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 3 کلنه جګړه ډېر ژر ګټلی شي، خو وویل نه غواړي 10 میلیونه افغانان ووژل شي. په افغانستان کې هم د امریکا د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی بیا له طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته روان شوی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی. د کونړ چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو یو وار بیا د دې ولایت د شلتن ولسوالۍ پر غرنیو سیمو د توپونو لسګونه مرمۍ ویشتي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل زلمی خلیل زاد پرون قطر او افغانستان ته په سفر روان شوی. په خبر کړي بیان کې ویل شوی چې خلیل زاد به د افغانستان د کړکیچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي خلیل زاد به په کابل کې هم د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره سلام مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخه اخیستنو ته به وهڅوي. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به په راتلونکو ورځو کې پیل شي. هغه په دې اړه چې آیا د دې خبرو په نتیجه کې به یو هوکړه لیک نهایي شي وویل تمه ده چې دا کار ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل اورئ. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پچیراګام په ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې 2 پاکستاني غړي وژل شوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي د جت الوتکې دا برید پرون غرمه مهال په تنګې سیمه کې شوی. د داعش د وژل شوو غړو په اړه همدومره ویل شوي چې پاکستاني اتباد خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پچیراګام په شمول د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله پراخ فعالیتونه لري. دې ډلې د تېرې یکشنبې په شپه په کابل کې پر یو واده د هغې خونړي برید مسؤلیت واخیست چې د ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه 3 شپېته ملکیان ووژل او نږدې 200 تنه نورې ټپیان کړل. خپله په ننګرهار کې هم د دوشنبې په ورځ په بېلابېلو سیمو کې 14 چاودنې وشوه چې لږ تر لږه 123 کسان یې ټپیان کړل. له دې پېښې وروسته یو شمېر عامو افغانانو پر حکومت او نړیوالو ځواکونو انتقادونه زیات کړي چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد پریکنده اقدامات په کولو کې پاتې راغلي دي. په کونړ کې چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو یو وار بیا د دې ولایت د شلتن ولسوالۍ پر غرنیو سیمو د توپونو لسګونه مرمۍ ویشتلي. د کونړ لیوالي ویان عبدالغني مصمم پرون ازادي راډیو ته وویل د دوشنبې د ورځې راهیسې شاوخوا 200 مرمۍ د شلتن په غرنیو سیمو لګېدلې چې بشري تلفات نه لري خو مالي زیانونه یې اړولي دي.
دغه مرمۍ علامه له خلکو ته مالی زیانونه وختي. د لومړني معلوماتو په اساس دغه مرمۍ علامه 4 کورونه نسبی تخریب شوی دي.
د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان بیا پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان پر خاوره د پاکستاني پوځیانو لخوا د توپونو دا بریدونه تیری بولي او له پاکستانه یې غوښتي دي چې دا ډول سرغړاوی سمدستي بند کړي. شلتن د ډیورند پر کرښه پرته د کونړ یوه غرنۍ ولسوالۍ ده. تر دې مخکې هم افغان چارواکو پاکستاني پوځیان پر شلتن او پر ډیورند کرښه پر پرتو نورو غرنیو ولسوالیو په ورته بریدونو تورن کړي، خو د پاکستان پوځ تر اوسه په رسمي توګه دا نه ده منلی چې ګوند د افغانستان پر خاوره د توپونو ډزې کړې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. نوموړي په کشمیر کې چې د هند او پاکستان ترمنځ لانجمنه سیمه ده او په ولسوالیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د ډزو د تبادلې شاهده ده وضعیت خطرناک بللی دی. ډونالد ترامپ پرون خبرلانو ته وویل د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره به پر دې موضوع د دې اونۍ په پای کې خبرې وکړي. تمه ده چې دواړه مشران د فرانسې په جنوب لویدیځ کې د اوو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې پر مهال سره وګوري. کله چې د اګ اگست په 15 نوې ډلی د هندي کشمیر هغه کورواکي لغوه کړ چې د هند اساسي قانون ورکړی و او دلته او دغلته ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي د کشمیر د کورواکۍ ختمول به دغلته د ترهګرۍ او بیلتون پالنې په ورکاوي کې مرسته وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان په موسکو کې د واشنگتن ډیر ښه راتلونکی سفیر کیدی شي. په موسکو کې د امریکا اوسنی سفیر جان هونسمن د دې میاشتې په پیل کې خپله استعفا اعلان کړه. ترامپ دا خبره د سیشن بی پر سپینه ماڼۍ ته د رومانیا د ورغلي ولسمشر کلاوس یوهانس سره د لیدو په مهال خبره لاندې وکړه. ولسمشر ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په یو راپور کې ویلي تمه ده ترامپ سولیوان پر دې ډیپلوماتیک پوسټ وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې په یو حساس پړاو کې دي. په موسکو کې د واشنگتن اوسنی سفیر هونسمن د اګست په 8 نیټه یو لیک وویل. نوموړی به د اکتوبر په 3 نیټه له 2 کلن ماموریت وروسته په موسکو کې د سفیر په توګه له دندې استعفا وکړي. او پر اټومي ازموینې د بندیز جامع سازمان چې مرکز یې ویانا کې دی چارواکي وایي په روسیه کې د اټومي څارنې دو سټیشنونو چې په مرموزه توګه د معلوماتو په استولو کې زن رغلی و بیرته فعالیت پیل کړی دی. د سیشن بی پر دې سازمان د دو نورو سټیشنونو په اړه چې هغه هم د روسیې د سمندري پوځ د ازموینې په یوه سیمه کې له چاودنې وروسته درېدلی وو تبصره نه ده کړې. په وروستیو کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ازموینې په یوه سیمه کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او د راډیو اکټیو وړانګو کچه کې لنډمهاله زیاتوالی راوست. په روسیه کې ټول دا ډول شپږ د څارنې سټیشنونه فعالیت کوي چې په هوا کې د اټومي ذراتو د تشخیص او لټون دنده لري. د دې سټیشنونو څخه د څو سټیشنونو په کار کې زندا ویره زیاته کړې چې موسکو د دې چاودنې د کچې د پټولو هڅه کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا اوس نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر پرونو کې واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که یې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 3 کلنه جګړه ډېر ژر ګټلی شي خو وی ویل نه غواړي 10 میلیونه افغانان ووژل شي. په افغانستان کې د امریکا د روانې جګړې د پای ته رسېدو د سولیز هواري لپاره بیا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د قطر پلازمېنې دوحې ته روان شوی چې د طالبانو له استازو سره بیا خبرې وکړي. د ګالف ماسې په یو نوي سروې کې د افغانستان د امنیتي وضعیت یو تیاره تصویر ورکړل شوی او ویلي دی په دې هېواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف راښکته شوی خو د کورنیو چارو وزارت د دې سروې موندنې درست نه بولي.
پولیس محکم لرو، بې سواد پولیس اوس محکم لرو، د خلکو سره یې په خور په برخه کې هغه پولیس حکومت هغه لیوال چې دی هغه غوره شوی دی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان له حکومت په کلکه وغوښتل چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر مخکینی مشر کرام الدین کریم د حکم عملي کړي.
And what the Afghanistan Attorney General's office needs to do is to move ahead quickly in bringing justice in these cases, and that means
په هلمند کې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو په ټاپه ولاړ حالت خلک اندېښمن کړي.
کوچه د خلکو پرې اسولې لا هم سیر سختيانه وي چې خلک په ډیرو سختو شرایطو کې بیا ولاړله چې ول مجرم خپل وطن ته مقصد او داسې مشره وړي چې د ټول اسلام په خیر کې تمام شي. مونږ راکې می وادي چې به وکړي هغه وادي نه سولې پر ځای.
تغراز افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو ونې خبرونه هم هېروي. ازادي رادیو اوري په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافا او وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په افغانستان کې د امریکا د پوز رول د پولیسو یو مسخره ځواک ته پاتې کیږي او دی له 3 کلونو وروسته له دې هېواد د ځواکونو د ایستلو غوښتونکی دی. خو ترامپ چې پرونی له یو شمیر خبریالانو سره خبرې کولې ټینګار وکړ چې هېواد باید په افغانستان کې یو شمیر ځواکونه وساتي. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې ترامپ افغانستان یو خطرناک ځای او بلا او زیاته کړ چې تل باید په دې هیواد کې پر وضعیت څارنه وشي. ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته په اشاره وویل چې طالبان له امریکا سره د جګړې د پای ته رسولو غوښتونکي دي، خو زیاته کړه چې تر اوسه دا روښانه نه ده چې آیا کېدای شي پر طالبانو باور وشي. ډونالډ ترامپ وویل له طالبانو سره خبرې دوام لري، امریکایي پلاوی دغه خبرې مخته وړي او دوی نتیجو ته سترګې په لاره دي. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که یې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 13 کلنه جګړه ډیر ژر ګټلی شي، خو ویل نه غواړي چې 10 میلیونه افغانان ووژل شي. له دې مخکې ترامپ ورته څرګندونې کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت غبرګون سره مخامخ شوی وي. ولسمشر ترامپ دغه راز وویل له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره باید یو پلان وي. هغه وویل دغه پلان هم باید جامع وي. په عین حال کې د افغانستان کې د روانې 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان ته روان شوی دی. په دې اړه پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې خلیلزاد به کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره هم سلا مشورې وکړي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادي راډیو ته وویل که چیرې امریکا د دوی وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي، دې پړاو خبرو کې چې هغه نهم پړاو دی د یو هوکړه لیک د نهایي کېدو تمه شته. تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په ویلامه کې ویل زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ قطر او افغانستان ته په سفر روانېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازی به په کابل کې هم د افغان حکومت له مشرتابه سره سلا مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخې اخیستو ته به وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې له کابل او دوحې پرته د زلمی خلیلزاد نور سفرونه لا نهایي شوي نه دي. زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې له طالبانو سره د اتم پړاو خبرو له پای ته رسېدو وروسته د خپل مشرتابه سره د سلا مشورې لپاره واشنگټن ته تللی و. د تیرې جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د طالبانو سره د روانو خبرو او په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د یو سیاسي جوړجاړي د هڅو د تازه وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د تیرې یکشنبه په ورځ ولسمشر ترامپ وویل له طالبانو او افغان حکومت سره د واشنگټن ډېر ښه بحثونه شوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له امریکایي لوري سره یې خبرې ښایي راتلونکو ورځو کې پیل شي، خو د ده په وینا دقیق وخت یې نه دی څرګند. په دې اړه چې په دې پړاو کې څومره ممکنه ده د دواړو خواوو ترمنځ یوه هوکړه نهایي شي، سهیل شاهین وویل د یو هوکړه لیک د نهایي کېدو تمه شته، خو زیاته یې کړه دا په دې پورې اړه لري چې امریکایي لوری زموږ وړاندیزونو ته څومره مثبت ځواب وایي. که څه هم ښاغلي شاهین د خپلو دې وړاندیزونو جزئیات ونه ویل، خو څارونکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي راکمولو څرنګوالی لا هم هغه مسلې دي چې د دواړو لورو ترمنځ پرې اختلافات شته. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمول، د بین الافغاني خبرو پایله او په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ډلو ته د ځای نه ورکولو تضمین هغه څه دي چې له میاشتو راهیسې پرې زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي پرله پسې خبرې کوي او اوس دواړو غاړو ویلي چې یوې ممکنې هوکړې ته سره نږدې شوي. که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ داسې یو توافق وشي، ورپسې به د افغانستان د روان کړکیچ د یو سیاسي، هواري او دایمي اوربند لپاره بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. د مهال په افغانستان کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري پاتې دي چې تر ډیره د افغان ځواکونو پر روزنه او سلام مشورو وبوختي. که هم ظاهرا خبرو کې پرمختګ تر سترګو کېږي، خو په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو لخوا روان تاوتریخوالي په وروستیو کې خونړۍ بڼه خپله کړې او د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو لخوا حملې زیاتې شوې چې ورسره ولسي مرګ ژوبله هم زیاته شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سه شنبې په ورځ د سی ان بی سی ټلویزیون ته په یوه مرکه کې ویل که چیرې افغانستان کې روان وسنۍ تاوتریخوالی راکم شي، یو جوړجاړی ممکن دی. پمپیو ویلی په دې اړه بحثونه ښه روان دي. نوموړي په دې مرکه کې زیاته کړې که چیرې په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړی شو، نه یوازې امریکا بلکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو لپاره به چې هم په افغانستان کې دي له دې هیواده د وتلو زمینه برابره شي.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی دی. زلمی خلیلزاد به دغه راز په دې سفر کې بیا هم کابل ته لاړ شي او د افغانستان د حکومت له مشرانو سره به هم خبرې وکړي. دا د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد نهم دور خبرې دي. د لکه څنګه چې په راپور کې هم واورېدل په د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به په څو راتلونکو ورځو کې پیل شي، خو هغه په دې اړه چې آیا د دې خبرو په نتیجه کې به د امریکا سره یو هوکړه نهایي شي که نه وویل تمه کیږي، خو که چیرې د طالبانو غوښتنو ته امریکایي لوری ځواب ووایي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام بیا ورده. په دې پروګرام کې بیا هم د سولې پر موضوع خبرې کوو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو له لارې البته له نورو سره شریک کړئ، پوښتنه هم مطرح کولی شئ. دغه راز د افغان بیسیمه تاسو اتل شمېرې له لارې هم مو که غوښتي وي په دې اړه نظر راستولی شئ. د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې به درته ولولو. د ګالف نړیوالې محسې د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه یو تیاره تصویر وړاندې کړی او ویلي په دې هېواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف راښکته شوی دی. دا محسه چې مرکز یې په واشنګټن کې دی وایي په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي، په دې هېواد کې نظم او قانون د جګړې قرباني شوي او پر پولیسو د خلکو باور راکم شوی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ګالوپ محسې د نظر پوښتنې نتایج ردوي او وایي د پولیسو په لیکو کې وروستیو کلونو کې ډېر بدلونونه راغلي او د عامو افغانانو باور پرې د پخوا په پرتله زیات شوی دی. تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
ګالوپ وایي که څه هم طالبان د سولې په اړه خبرې کوي، خو د وسله والې ډلې پر ملکیانو بریدونو ته دوام ورکړی او د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ یې هم کړی. دې موسسې خبرداری ورکړی که د سولې روانې هڅې بریالۍ نه شي، جګړه تر دې هم بدتره کیدای شي چې ورسره به د ولسي مرګ ژوبلې اندازه له اوس هم زیاته شي. ګالوپ وایي په افغانستان کې د یوې نظر پوښتنې له نتایجو په دې هېواد کې د خوندیتوب او امنیت له یوې ورځې بلې ته تیاره کیدونکی تصویر ترلاسه کړی. ګالوپ د خپلې سروې په نتایجو کې موندلی چې تیر میلادي کال کې یوازې په سلو کې 22 افغانانو پر خپلو پولیسو باور څرګند کړی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا شمیر له حقیقت لرې بولي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي د سی شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل کلونه مخکې د پولیسو په لیکو کې ستونزې ډېرې وې، خو نوموړی وایي اوس د پولیسو لیکې منظمې شوي او پر دې امنیتي ځواک د عامو افغانانو اعتماد زیات شوی دی.
په دا اوس موقف کې چې پولیس د افغانستان دی، دوی د ظرفیت د اړخه ډېر لوړ دی، یعنی کم سواده پولیس محکم لرو، بې سواده پولیس اوس محکم لرو. د خلکو سره یې دوی برخورد په برخه کې هغه پولیس کوم هغه لیوال چې دی هغه غوره شوی دی.
ښاغلی رحیمي وویل په ځانګړې توګه په ښارونو کې پولیس د کفایت وړتیا او خوځ د کړو لرونکي دي. ګالوپ وایي په افغانستان کې د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنه کې یوازې په سلو کې 14 کسانو ویلي چې په هغه سیمو کې چې دوی اوسیږي د شپې د ګرځېدو پر مهال د خوندیتوب احساس کوي. د دې موسسې په وینا دا شمېر نه یوازې چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه ډېر کم دی، بلکې د نړۍ په کچه هم د فردي خوندیتوب په برخه کې ډېره ټیټه اندازه ده. خو د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا دا شمېره ښایي په ځینو محدودو ولایتونو کې رښتیا وي.
په دو باره کې چې موږ څه تاسو ویلی شو هغه په ځینو ولایتو کې به صدق وکړي، خو په ټولو ولایتو کې دا صدق نه کوي. ډېری ولایتونه موږ بشپړ امنیت لري، خو په بعضو ولایتو کې هلته جرمي کچې او مجرمین چې زیات وي په صورت کې بیا دا صدق کوي.
ګالو په افغانستان کې د خپل نظر پوښتنې پر بنسټ وایي په تیر 2013 میلادي کال کې په سلو کې 500 افغانان ویلي چې خپل یا د خپلوانو پیسې یا شتمنۍ یې غلا شوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل دا ډیره لوړه شمیره ده او حقیقت نه لري. د ګالوب د نظر پوښتنې نتایج ښیي هغه سیمې چې طالبانو بیا نیولي او یا د حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي د نظم او قانون د ټینګښت له پلوه په تر ټولو بد وضعیت کې دي. د ګالوب موسسې په افغانستان کې د نظم او قانون د ټینګښت ګراف تیر میلادي کال کې پر پولیسو د خلکو د باور، د فردي امنیت د احساس او د غلا او تیری پیښو ته په پام چمتو کړی.
د ګالوب د نړیوالې ماسې د وروستۍ سروې نتیجه مو او د نتیجې مهمې برخې مو واورېدې. د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه یو تیاره تصویر وړاندې کړی او ویلي چې په دې هېواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف راښکته شوی دی. دغه راز په دې هېواد کې نظم او قانون هم ویل شوی چې د جګړې قربان شوي او پر پولیسو د خلکو باور هم راکم شوی دی. لبلی خو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتي چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر مخکيني مشر کرام الدین کریم چې د خزینه فوټبالرانو په جنسي زورونې مجرم پیژندل شوی او د نیولو حکم صادر شوی باید دغه حکم عملي شي. د دې سازمان سرپرست مدیر هیتر بار پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه حکم باید په دې دوسیه کې پر ټولو نورو دخیلو کسانو هم ډیر ژر عملي شي. نوموړي تر اوسه په دې برخه کې د افغانستان د حکومت اقدامات کافي نه دي او دا چې تر اوسه کرام الدین کریم نه دی نیول شوی هغه د نه منلو وړ وباله. او د افغانستان له لوی څارنوالۍ هم وغوښتل چې له ټولو هغو کسانو سره چې جنسي زورونې ته یې زمینه برابره کړې تحقیق وکړي.
And what the Afghanistan Attorney General's office needs to do is to move ahead quickly in bringing justice.
هغه څه چې لوی څارنوالۍ باید سرته ورسوي دا دي چې دغه قضیه بهیر ګړندۍ کړي او په کرام الدین کریم حکم عملي کړي، هغه توقيف او محاکمه کړي. دا به د پرمختګ په معنا وي او هغه به د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د نورو کسانو چې په دغه قضیه کې ښکېلي تحقیق او څېړنو لپاره هم زمینه رامنځته کړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ د غراز د فوټبال نړیوال فدراسیون څخه هم وغوښتل چې په دې قضیه کې د ښکېلو تورنو کسانو د ګمارلو او غړیتوب څخه ډډه وکړي. تیر کال د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني مشر په ګډون د دې ادارې یو شمېر مسولین تورن شول چې د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم غړي له هېواد بهر له جنسي پلوه ځورولې دي. د ټیم پخواني مدیر خالد پوپل ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه شواهد او اسناد افغانستان له لوی څارنوالۍ سره شریک کړي دي. لوی څارنوالۍ د څېړنو په نتیجه کې کرام الدین کریم او د دې فدراسیون یو شمېر نور چارواکي له هېواده ممنوع الخروج اعلان کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون هم کریم د تل لپاره په ملي او نړیواله کچه د فوټبال په تړاو له فعالیتونو څخه منع کړی دی. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وویل چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو په دې قضیه کې دې قضیې ته کافي رسیدګي کړې ده.
ما در حکومت افغانستان ما بالای نهادهای عدلی و قضایی خود کاملا باور داریم که اونا کار کردن روی از این مسئله، روی از این قضیه کارهای بیشتر صورت گرفته. خوب است که معلومات بیشتر راجع به پیشرفت کارشان از نهادهای عدلی و قضایی شما پاسخ دریافت کنیم.
د افغانستان له لوی څارنوالۍ مو وغوښتل چې ولې تر اوسه پورې په کرام الدین کریم هغه صادر شوی حکم نه دی عمل شوی. وویل چې په دې برخه کې له مخکې لوی څارنوالۍ خپل کار کړی، د هغه د نیولو حکم صادر کړی، خو تر اوسه پورې پولیس نه دی توانېدلی چې کرام الدین کریم ونیسي. خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې برخه کې هڅې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلای شي. په هلمند کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د کمپاینونو په ټپه ولاړ بهیر خلک اندېښمن کړي. د ولسمشری انتخابات په داسې حال کې ورستر بلې په داسې حال کې چې ورستر بلې نیټه ته ورنږدې کیږي. د هلمند ډېرې مهمې او د نفوسو ډکې سیمې ناامنې دي او یا هم د طالبانو په ولکه کې دي. یو شمېر خلک په ټاکنو کې درغلیو مایوسه کړي او ولایت شورا بیا د شفافو ټاکنو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې تفصیلي راپور کې دې مسلې ته چې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته ولې کمپاین نه کیږي کتنه کړې ده.
د لشکرګاه ښار د سولې څلور لارې ته نږدې یوازې د یوه انتخاباتي ټیم تبلیغاتي عکسونه لګېدلي دي. په دې ښار کې تر اوسه د اتلسو هیڅ انتخاباتي ټیم یوه لویه یا وړه کمپاینی غونډه نه ده جوړه کړې. دا ستونزه یوې خواته چې خلک لا هم د انتخاباتي ټیمونو له طرحو او پریکړو نه خبره دي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي په تیرو ټاکنو کې یوازې د شعار په ډول خبرو او پر ژبه ژمنو خلک په ټاکنو بې باوره کړي دي. څلوېښت کلن نور محمد د لشکرګاه ښار د سینما پر چوک بوټونه ګنډي. موچی نور محمد په ټولو ټاکنو کې برخه اخیستې ده خو دا ځل خوشبین نه ښکاري.
کوچه د خلکو پرېسولې لا هم سیر سختیانې وي. خلک دغه پټاوو څه بیرېدله ول تجارونه کېږي څه کېږي څه کېږي. خلک په ډېرو سختو شرایطو کې بیا هم ولاړله چې ول موږ خپل وطن ته مقصد یو داسې مش راوړو چې د ټول اسلام په خیر کې تمام شي. مګر هغه کومې وعدې چې بیا وکړلې هغه وعدې نه سولې پر ځای.
په کسانو کې چې ما د دې راپور د پاره ورسره مرکې کړې دي په ځینو کې که څه هم په ټاکنو کې د ګډون لیوالتیا سته خو خلک غواړي پوه شي چې کوم انتخاباتي ټیم غوره طرحې او پلانونه لري. په لشکرګاه کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د پاره د نوماندانو په ټاپه ولاړ کمپاینیز بهیر ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. په هلمند کې د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یو مسؤل مدثر دعوت وایي اکثر انتخاباتي ټیمونه فکر کوي چې د سولې د خبرو له امله شاید ټاکنې ونه سي ځکه نو کمپاینونه او د دې لارې په ځان لګښتونه نه راولي.
یو لامل زه دا یادولی سم چې شاید په د سولې خبرې روانې دي او یو لامل دا دی چې د نور کاندیدان بیل اشرف غنی هغوی د دغه سیستم سره چې ویل اشرف غنی باید استعفا وکړي په دې خاطر دوی ځینې اعتراضات درلوده او دوی بیا یو غونډه سره کړو. فکر کوم پرون دوی بیا ویلو چې موږ به خپلو ټاکنیزو مبارزو ته دوام ورکړو خو لا تر اوسه پورې څه نه دي معلوم شوي.
په تیرو ولسمشرۍ ټاکنو کې د پراخه درغلو او ګډوډیو له امله د دوو مخکښو ټیمونو ترمنځ ناندریو نږدې شپږ میاشتې دوام وکړ چې په پایله کې د یو توافق له مخې د ملي وحدت حکومت رانسته سو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي که انتخاباتي او کمپاینیز بهیر دغه ډول سوړ وي خلک نور هم پر ټاکنو بې باوره کیږي او په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې دوی به د میزان پر شپږمه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې کوي خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان د ټاکنو پر شفافیت ټینګار کوي او د ټاکنیزو کمیسیونونو نه غوښتنه کوي چې خلک سم بهیر ته سوق او د انتخاباتو د کېدو او نه کېدو مسله نهایي کړي.
د حل لارې دا ده چې انتخابات چې کیږي اول خو چې وزنډیږي په دې خاطر ډیر بشي چې خلکو ته کارت ورسیږي خلکو ته تذکره ورسیږي خلکو ته سټیکر ورسیږي او بیا امنیت تامین شي زمینه مساعده شي ټول خلک خپل وجود وشي او خپل رای استعمال کړي ورسته بیا هغه رای په شفاف ډول اصلي ته راورسیږي چې ستا رای چې تا استعمال کړی و زه تاته اطمینان درکوم چې په شفاف ډول دا پلانکۍ ستاسې رئیس جمهور سو پلانکۍ مو د پارلمان وکیل سو پلانکۍ مو د ولایتي شورا وکیل سو.
په هلمند کې د ټاکنو د صحاوي دفتر مسؤلین وایي تر اوسه د ولسمشرۍ د ټولو کاندیدانو له جملې د محمد اشرف غنی پر مشرۍ دولت جوړونکي ټیم د دوی سره خپل کمپاینیز دفتر راجستر کړی او پاتې نور ته سترګې په لار دي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نور محمد حقیار د هلمند له چانجیر څخه لیکي د سولې له نهم پړاو مذاکرات څخه باید عملی او څراوزی که ننو دا به هم یوه نمایشي پروسه وي. همدر سید خیلی بیا د هلمند له ناوې څخه لیکلي چې الله جلاله شانه دې وکړي چې دغه نهم پړاو خبري مثبتې امپایرې ولري. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي که دواړه لوري د سولې د خبرو د بریالیتوب هیله لري اوربندې وکړي چې دوی پر یو بل اعتماد وکړی شي. دغه راز راز محمد ریاض لزرغون کلی څخه بیا لیکلی چې په هلمند کې غلاوی ډیر شوی دی، حکومت په اړه اقدام نه کوي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه ته سواتله شمېرې له لارې مو راستولي وو، کور مو ودان پیغامونه تل راستوي، موږ هم هرومرو درته لولو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو په ټول افغانستان کې. مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 ته هم صاف او واضح اورېدلی شئ. د خپرونې په 2 نیمه کې د ازادي راډیو اونیزه خپرونه د ازادي او اورېدونکو درته خپرو. پر دې سربیره بیا هم د افغانستان په اړه څو راپورونه لرو، خو اوس په افغانستان کې 8 نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی دی. د قطر په پلازمینې دوحه کې د طالبانو د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به ډیر ژر پیل شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پچیراګام په ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې 2 پاکستاني غړي وژل شوي دي. په کونړ کې چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو یو وار بیا د دې ولایت د شلتن ولسوالۍ پر غرنیو سیمو د توپونو لسګونه مرمۍ ویشتي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. نوموړي په کشمیر کې چې د هند او پاکستان ترمنځ لازمینه سیمه ده او په وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د ډزو د تبادلې شاهد ده، وضعیت خطرناک بللی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان په موسکو کې د واشنگټن ډیر ښه راتلونکی سفیر کېدی شي. په موسکو کې د امریکا اوسنی سفیر جان هونسمن د دې میاشتې په پیل کې خپله استعفا اعلان کړه. پر اټومي ازموینې د بندیز جامع سازمان چې مرکز یې په ویانا کې د چارواکي وایي په روسیه کې د اټومي څارنې 2 سټیشنونو چې په مرموزه توګه یې د معلوماتو په استولو کې زن رغلی و بیرته فعالیت پیل کړی دی. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا ولول بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم. مخله چې د ازادي راډیو اونیزي خبرونه ته وار ورسیږي، ازادي او اوریدونکو ته د افغانستان په اړه بیا هم دوه راپورونه لرو. ولما ورځ د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د یو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمه کلیزه په مناسبت د لومړي ځل لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هم د افغانستان د ملي بیرغ رپیدل د خلکو د خوښۍ سبب شول. همدارنګه انټرنیټي شرکت ګوګل هم د زمري په 28مه خپله اصلي پاڼه د افغانستان پر بیرغ کولی انکړی. ولبل خو د افغانستان خپلواکۍ د بیرته اخیستو د سلمې کلیزې د لمانځلو د کمیټې مسؤلین بیا وایي د افغانستان خپلواکۍ د جشن پروګرامونه د سپتمبر تر 20مې نیټې پورې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دوام لري. تفصیل ناجیه صافی اورو.
د افغانستان ملي بیرغ د لومړي ځل لپاره د ترکیه، مصر، سعودي عربستان، چین، ازبکستان، استرالیا او کاناډا په مهمو ځایونو کې ورپید. په افغانستان کې د نن هم د غیقتام له تود هرکلی سره مخ شوی. د کابل ښار دوه اوسیدونکو رومل او نصیر ازادي راډیو ته وویل
سو په مملکتو کې بیرغ د افغانستان جګ شو او برج خلیفہ کې جګ شو او بس مونږ ټول خوشاله وو چې بس بیرغ پرون بس ټول مونږ وو چې چکر ته بیرغ هم جو کو.
برای ما جای افتخار است که بیرغ ما در کشور برافراشته میشه و ما احساس خوشی میکنیم.
د ترکیه په استانبول ښار کې د افغانستان جنرال کونسل زکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بیرغ د ترکیه په دریو مهمو پلونو نندارې ته وړاندې شو.
ترکیه د دولت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی تاریخي پلونه د باسفورس پر سر باندې چې ډېر تاریخي پلونه دي آسیا او اروپا سره نښلوي د افغانستان په بیرغ باندې رڼا کوي او په نتیجه کې دا کار وشو او ګڼ شمېر ترکي مقامات افغانان او ترکان زموږ په پروګرام کې برخه واخیسته.
نوموړي وویل چې د دې لپاره ترکیه حکومت ته پیسې نه دي ورکړل شوي، بلکې د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو په اساس دغه اقدام ترسره شوی، خو مخکې تر دې داسې اوازې موجودې وې چې د دې لپاره افغان حکومت پیسې ورکړي. په ورته وخت کې په دوبۍ کې افغان جنرال قونسل عبدالصمد افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د متحده عربي اماراتو د برج خلیفه ځینې څنډې هم د زمري په 28مه ماښام مهال په ملي بیرغ پوښل شوي وو چې زرګونه کسانې نندارې ته ورغلي وه. ښاغلی افغان هم وایي د دې لپاره هیڅ ډول پیسې نه دي ورکړل شوي، بلکې عربي متحده اماراتو دا اقدام د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ په وړیا توګه ترسره کړی. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمې کلیزې د نمانځنو د کمیټې مسؤلین وایي د هیواد د خپلواکۍ د جشن دا پروګرامونه به د سپټمبر د میاشتې تر شلمې نیټې پورې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې روان وي. انټرنیټي شرکت ګوګل هم د زمري په 28مه خپل اصلي پاڼه یوازې د افغانستان په جغرافیه کې د دې هیواد په ملي بیرغ ښکلې کړې وه. چارواکي وایي د افغانستان له مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او بهرنیو چارو وزارتونو سره په تفاهم کې دغه شرکت په وړیا توګه دا کار ترسره کړی. افغانستان دقیقا سل کاله مخکې له انګلستان خپل خپلواکي ترلاسه کړه. که څه هم په افغانستان کې د خپلواکۍ دغه جشن په کابل کې له یو برید وروسته وځنډید، خو عامو خلکو په بېلابېلو ولایتونو کې ولمانځه.
ومردل چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کنیزې په مناسبت د لومړي ځل لپاره د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د افغانستان د ملي بیرغ رپیدل د خلکو د خوښۍ سبب شول. په انټرنیټي شرکت ګوګل هم د زمري په 28مه وړمه ورځ خپله اصلي پاڼه د افغانستان پر بیرغ ښکلې کړې وه. د افغانستان د خپلواکۍ میلې او جشنونه بیا هم د افغانستان دننه او د افغانستان بهر د افغانانو لخوا دوام لري. د خپلواکۍ د اسلامي کلیزې د لمانځلو د کمیټې مسؤلونو ویلي له هیواد بهر به د سپتمبر تر شلمې پورې د خپلواکۍ جشنونه په مختلفو بڼو لمانځل کیږي. البته تر ډیره د سفارتونو لخوا هم دا ورځې لمانځل کیږي. د افغانستان د ملي اردو یو شمیر سرتیری دا کوي له څو میاشتو را په دې خوا یې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د اردو د ټولو سرتیرو تنخواګانې له لوی اختر وړاندې ورکړي او که د چا معاش ورکړل شوی نه وي دغه وزارت د ورشي. فیروزه عزیزي پرې رپورټ لري.
د خلکو د امنیت د ټینګښت او د هیواد د پولو نه د دفاع لپاره جنګیږي، وای چې حقوق پر وخت نه ورکړل کیږي. د ملي اردو یو شمیر سرتیری چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي ادا کوي چې له څو میاشتو راپدې خوایې تنخواګانې نه دي اخیستي او له دې امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
همشه به روز د وظیفه استیم، اما ای دولت د مقابل 13000 14000 که به ما میته امور هم سمسایی به ما نمیته. مدت دو ماه سه ماه که میشه ما
سرور نمیگی. دای په بدخشان کې دنده ترسره کوي، وای شپه او ورځ خدمت کوي خو دولت یې پر وخت تنخواه نه ورکوي. د دې عمله له دندې زړه سوړ شوی دی.
د مو سیمو یک میشه مو موش نه گرفته
درې میاشتې کېږي چې تنخواه مې نه ده اخیستې. د سوار لسو کسانو سرپرستی را غاړې ده. کله چې ماش نوی نو سرنګ ژوند پر مخ یوسم
مور هم چې رقمی کنه.
د ملي اردو یو شمیر نور سرتی هم په اورزګان کې ورته شکایت لري. د دې ډلې رفیع الله وایي
د کوټوال په کمربند کې وظیفه اجرا کوم رسمي ام مر درې سلور میاشت وظیفه وکړم ته په میاشت خپل معاش نه راکې. د چراس و ماشین نه دی حواله سوی.
د لری پرتو ولایتونو ترڅنګ په مرکز کې هم یو شمیر سرتیری وایي میاشت کېږي چې تنخواګانې نه دی اخیستي، چې دې کار له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
زما نوم محمد آغا ده، د کابل تعلیمي پوځي مرکز نه د سرطان وسط میاشتې تنخواګانې مې نه دي اخیستي. باور وکړئ چې دوه میاشتې د کور کرایې را باندې پاتې ده او د دکاندار هم پور وړی یم.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټولو سرتیرو او امنیتي ځواکونو معاشونه یې له لوی اختر مخکې ورکړي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وایي هغو سرتیرو چې تنخواه نه ده اخیستې کولی شي اړوند مسؤلینو ته ورشي.
پیش از این ماش تمامی منصوبین اردوی ملی پرداخته شده، از هیچ کس باقی نمانده.
و کسایی که شکایت دارن ممکن تعداد شو کنه مونده و
دی وی لوی اختر وړاندې د ملي اردو ټول منسوبینو تماشونه ورکړل شوی او د هیڅ چا پاتې نه دي. هغه کسان چې شکایت لري ممکن شمیر محدود وي، خو هغوی کولای شي خپل ستونزه له موږ سره په رسمي ډول شریکه
کړي. نه یوازې دا چې سرتیرو ته د ماشونو نه رسیدو ستونزه پیدا کړي، بلکې تر دې وړاندې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې خي د جګړې په لومړۍ کرښه کې سرتیرو ته آن په کافي اندازه ډوډۍ هم نه رسیږي. خو اوس د ملي دفاع وزارت وایي د دغه وزارت د منصوبینو د تنخواګانو د ورکړې لپاره الکترونیکي سیستم رامنځته کړی تر څو په بشپړه توګه د دغو ستونزو مخنیوی وشي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نه کې هیله ومنې خدای دې وکړي جوړ روغ اوسئ. دوستانو بیا هم ورځو ستاسو د دې ونی راغلو پیغامونو ته چې موږ ته مو په پیغام سپتون کې دسکا کې پرې شې دي. دا ونی غواړم چې ستاسو پیغامونه له تبصره پرته خبر کم په دې خطر چې موږ د دوستانو ډیر پیغامونه راغلي دي او غواړم ټول ته ورسیږي. نو دا ونی د کوم دولتي مقام سره مرکه نه لرو، نو غواړم ستاسو پیغامونه په ګډه سره واورو. مخکې تر دې چې پیغامونه تورسم، غواړم د یادونه وکم چې دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو ته هم ستاسو پیغامونه.
سلام علیکم، زه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلام زاد لوید لوګر نه خبرې کوم. د ملکی تلفاتو مخنیوي رسنۍ کوي چې د ما غوښتنه دغه ده تېر چې بس وروره اوس دغه داعش وروره خلک ملک باید چې د دې له مشرانو نه دوی پوښتنه وکړي چې تاسې ولې داسې دا خلک ملک په هوټل کې دا مسلمانانو په وینو کې ولمبول، همداسې له حکومت نه د جدي پوښتنه وکړي چېرته چې وروره ملکیانو ته تلفات رسېدلی باید خپل حکومت وکړي پوښتنه وکړي. بس وروره دوی دې نه د طالب نه هم دغه چې پوښتنه وکړي چې چېرته بې ګناه خلک وځلي، یا دین دې پښتنه نه پرېږدي راستان دي غولم مشرانو نه له قطر مشرانو سره دی وغږیږي، دلته دې کابل مشرانو سره دی وغږیږي، خپل اشرف غنی سره دی وغږیږي. د دغه غمو د مصیبتو مخه ټول رسنۍ کولای چې بورم په مخه کا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات، زه خاطر د کاپیسانه تاسو سره په کرسه باندې ما لطفاً لطفاً در زمان غز به تو توزلی نشتوی او در افغانستان حکومت او جوز چارواه کنه. زمان در ایله در چه زمان در حق ورونه چه فپیخور که در خل استقلال المانزه او در پاکستانی حکومت اجنتان و دونی ولی دی او دوی زندان ته اچولی دی، نظر تر زره در افغانستان حکومت در حق و زمان در افغانان ورونه پښتنه وکړي اول څنګه جیل ته اچولې دي. د هر افغان حق ده چې خپله دا تاریخي ورځ ولمانځي او زمونږ خپله استقلال ولمانځي. دا د افغانستان او د افغانستان د فرق فرق وظیفه ده، وجیبه ده چې دا ولمانځي. او پاکستاني حکومت زمونږ ورونه نیولې دي په پېښور کې او وایي چې دوی جواز یا جواز نه درلوده. نو ته خو ځان ته مسلمان وایې، مونږ خو د اسلامیت د خپله د استقلال ورځ لمانځلې ده چې له انګلیسانو نه مونږ خپله استقلال اخیستې ده. نو که ته د انګلیس طرفدار نه یې، ته ولې افغانان ځورئ، ولې تورې تامبو زندانو ته اچوئ؟ نو لطفاً زما خپله دولت حکومت نه جګو چارواکو نه مې دا ایله ده چې زر څه زره خپله د افغانانو پوښتنه وکړي او د پاکستان حکومت سره وغږېږي. وسلام، به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه جاوید اوربل یم، د کندهار ولایت لرغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت ورکوم. ما پیغام دادی چې موږ په کندهار کې د مسیزه کونې څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د کندهار ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته ستون شي، نو موږ وایو چې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه محمد اکرم، مولا دا بوری په بند کې کوچانیو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي، یو کلینیک سخت ضرورت لرو، یو مکتب په سخت ضرورت لرو، چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ له څخه دا خواهشتي چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه دي پیغام.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې یوه د درې کاله کېږي طالبانو بنده کړې او بله لاره دولتي چارواکو بنده کړې ده. نو د خاکریز ولسوالۍ بېچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ شي، مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه شم صلاح خبرې کوم ګورنمنت. زموږ په کلي کې ولسوالۍ کې بېخي د 15 میاشتې کېږي د واکسین بندې نه دی راغلی. دا موږ نه خبر چې څه وجه ده، خدای دې وکړي دا واکسین دغه قدر ایله شي. په نورو لاګو کې ماشومانو ګرځان پرېږدي چې موږ راوړو، موږ هم خوشمې کېږي خوشمې.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ټک ټک سلامونه د ازادۍ راتو کارکونکو ته